ساعت لس بجه شوه د ازاري راديو د خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هر کله کوم په د خبرونه کې د کابل د نن سهار د چاودنې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو او دغه راز 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم په د خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسي پر سړک انتحاري حمله شوې ده. د هغو کسان له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوال تښتولې و ډېر شتانه یې پرون خوشې سول. او د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هواشناسي په سړک انتحاري حمله شوې ده. د کابل امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه، خو د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. عین شهیدان وایي چې په حمله کې ملکیانو او بهرنۍ ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په تیرو دوو اونۍ کې دا پنځم حمله ده چې په کابل کې کیږي. د تیرې پنجشنبې په شپه د کوللای پښتا پسیمه کې د بهرنوی پر یو ملمستون حمله وسوه او له هغې وړاندې درې ځله لوی سرنوالی ته نږدې چاودنی او انتحاري حمله شوی دی. د کندهار ولایت یو ټیکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل چې پیښنن سهار د کندهار شهر په مدد خان چوک کې شوی دی. سمیم زیاته کړه چې پولیسو د تلاشي پر مهال ټیکسي چلوونکی ته د دریدل امر وکړ چې ورسته ټیکسي چلوونکی د پولیسو د دې امر سرغړونه وکړه او ورسته د یو تن پولیس لخوا ور باندې ډزې وسوي. سمیم ویل چې پولیس هم نیول شوی او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د هو کسانو لډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و ډېر شتانه پرون شنبه خوشې سول. د پکتیا امنیه قومندان ظلمي او راخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشې سول چې پکې سپورت دي، ان شاء الله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بچاره خلک دي.
ول سی چې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. بیا هم اشاره غلاست. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حمله کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي چاره باندې وژل شوی دي. چارواکي وایي چې بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډي په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وښته دي. د راپورونو پر اساس په دې حمله کې لږ څلور تر اووتنو پورې وسلوال وژل شوی دي. سپینماني وای چې د امریکا کومندوز واکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژل دی. د سپینماني خبر پانه وای چې د ابو سیاف د وژل لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر تر سره شوی دی. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د لومړی وار د چې د امریکا کومندوز واکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینماني د ملي امنیت شورا ویان دی ویل چې د عملیات د عراق له خاوري او د عراقي چارواکو په اجازه خو د سوریه حکومت یې خبر نور کړی. د عراق پوز پرون شنبه ویل چې د ریمادي شهر ته اضافي عسکر استوي. د ریمادي شهر زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویان جنرال سعد ابراهیم د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمیل ورځ راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ویلي دی چې اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 200 ساعتونو کې لدی سیمه وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 200 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت مرکزی رمادي زیات سیمه ونیولې چې عراقي ځواکونه تغټ گزار غنل کیږي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر ورسته لدی وښته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. خو د سوریه حکومت دا راپورت کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکې بي پيلوټ الوتکه وشتل شوې ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماس پرون شنبه وویل چې د سوریه له لوري ورغلي هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحان نیلي شاته نږدې د دوی هوایي حریم ته وراوښتي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداري ورکړل شوی وو او تر وشتل کېدو وروسته د سوریه په خاوره کې ولوید. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلی دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدو په حواله ویل سوی چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي او ولسمشر بردی محمدو تیر اونۍ اوترش ته تللی وو. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اوترش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون شنبه په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ روان دي. د روسیې د هاکی ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکی د نړیوال جام پایلوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکا ټیمونه به د ژیړ برونزو میډال لپاره سر مخامخ شي. د خبرونو پای.
لاس په جیاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. لومړی به د کابل د نننۍ چاودنې حال درکړو، بیا به واوري چې په پکتیا کې له 15 تښتول شویو څخه 10 تنه خوشي شوي دي. بی پولی ډاکټران وای د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. ولسی جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
کومې د نوایي کې دی یو والی عکس لګیدل دی یا یو قومندان د امنیت لګیدل دی یا یو بل زورواکي په عکس بخل جوړول دی، دا غیر قانوني عمل دی.
په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې لپاره کانفرنس په پېښور کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
دا خلک مونږ زګر اوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا لپاره کیږي، چې دلته کې په دې ډیورنټ لیکه باندې با پاړه زینو کې دي چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل هوایی ډګر ته چیرمه چاودنه شوې ده. حمیده عثمان همداوست آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې ده او د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي. حمیده جانې، مهرباني وکړئ، دا چاودنه څرنګه وه؟ په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دا موټر بمی چاودنه وه او په ځینو کې ویل شوي دي چې یو کس انتحاري حمله یې کړې ده.
نن سهار د 9 بجو شاوخوا کې د کابل هوایی ډګر ته نږدې د هوا شناسۍ په سره کنتاري عمله شوې ده. که څه هم چې لا تر اوسه د دې عملې څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل شوي چې د دغه عملې هدف بهرني ځواکونه و. د کابل د امنیت قومندانۍ هم همدا مسله تایید کړه، خو وایي چې تحقیقاتي ټیمونه د دې عملې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه جزئیات نه لري، خو په سیمه کې عیني شاهدانو زموږ خبريال ته ویلي چې په پیښه کې دوه مړي او پنځه شپږ جسدونه لیدل دي. البته د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي څو شیبې مخکې ویل چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري او وروسته به دا معلومات خبريالانو سره شریک کړي. البته باید ویم چې دا په تیرو دوه اونیو کې 15 حمله ده چې په کابل کې کیږي. تر دې مخکې 3 حمله د کابل د دارالامان په سړک د لوی سارنوالۍ او د پولیسو پر موټر شوې وي، او همدارا زیوا حمله هم په کابل کې د کولولا پښتې په سیمه کې په یو ملمستون چې پکې بهرانيان و شوې و چې درانه تلفات ماړه ولي و.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. امیده عثمان و چې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې په سړک کې د چاودنې په باب معلومات راکول. همداراز تیره شپه د کابل په پوهنتون کې هم یو چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د ماین چاودنه وه او په اثر یې دوه استادان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې نور جزئیات به هم د ازادي راډیو په خبرونو کې وړاندې شي. البته که مو تازه معلومات ترلاسه کړل، تاسو اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ویل کیږي چې احتمال شته چې د کابل په نننۍ چاودنې کې زیات تلفات پیښ شوي، نو ځکه هڅه کوو چې بیا هم د دې چاودنې په اړه تازه معلومات ټول کړو او تاسو اوریدونکو ترې خبر کړو. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برام تکرل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشی شوي او 15 لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه نور حال پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال داود تپان پر راپور کې ووري.
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه را خوشی شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې را خوشی شول.
خلک را خوشی شول او سپکه سپوږی غو ان شاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول د چاره خلک دي. عملیات روان دي. کومندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه، چې 10 تنه راخوشي شوي او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شویو او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاد سیمه کې کمین نیولی و، چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 10 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اتصور خوشی شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
تاسو زموږ غږ له ساده رادیو اوري. تاسو راپور نه وای چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې حمله په افغان امنیتي ځواکونو شوې ده. ویل شوې دي چې دا حمله د موټر بم چاودنې په چاودنه وه، او دا هم ویل شوې دي چې انتحاري له تیوتا کورولا موټر څخه په دې حمله کې کار اخیستی دی. د دې پیښې جزئیات به بیا هم درکو. تازه معلومات که مو هره شېبه ترلاسه کړل تاسو اوریدونکو به ورڅخه خبر کړو. په کندوز کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او دغه راز د بې سرحده ډاکټرانو کمیټه وایي چې ګڼو خلکو ته مرجوب لی اوښتي دي، او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په وروستیو نښتو کې د ټپیانو شمیر 2 برابره شوی دی. دا اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې په وروستیو څوونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر 2 برابر زیات شوی دی. په زخمیانو کې شدی او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګیدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي: موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی، او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. که څه هم په دې نشوتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه یو لک کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسې استو، د سپګم صنف کې یم، که بعد جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خپل آزادی رادیو څخه خبرې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د نننې چاودنې په اړه تازه معلومات دادی چې د پولیسو یو ویاند عبدالله کریمی ویلی دی چې دا ځانوژن کې حمله د کرولا موټر په وسیله شوې ده. په حمله کې دوی شزی وژل شوې دي او اتلس تنه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې درې ماشومان او اته شزی دي. ویل شوې دي چې د حمله اصلي هدف بهرني ځواکونه وو، خو مرجوبله تقریبا ټوله افغانانو ته اوښتي ده. بیا هم هڅه کوو چې د دې موضوع نور جزئیات تاسو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وړاندې کړو. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برنتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د اسولو موضوع ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس داسې فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده. لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریځ غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنه کړي چې پروژه ترې جوړه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله. په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وسط لري، خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي. د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوې داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي. په مطلب کې د جرمني د شپیګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو له کمښت سره مخ دی او د پلویان په ځانګړې توګه ایران سوریه ته جنگیالي ورلیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر گاونډي هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ورنه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی، خو زیاته کړي ده چې د پاکستان استخباراتي کړي بیا تور پورې کړي چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده.
تاسو زموږ اخلو آزادۍ رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اختر پانې خبرې کړې دي. په دې باب به هم لږ وروسته راپور درواورو. په یاد لري چې د خبرونې په دوهم نیمای کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د خاطرې په نامه د جنسي تیری و قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوی هم ده. د شزو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
خاطرې د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړې دي. د له حکومت او غختل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کاره به حق مکت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما به حق که وکرد. طول قوم تا می اویل، هیچ چاره سرم رسته و نکلا، دولت تا میاریزه وکلا. پلار می وست پا بند کش پی ورزی تیروی. نتیجه هم و خوده چه دا مشمان زما لپلار دی. یو نیم میاشت کیگه چه دا محاکمه پا تمایم، خو محاکمه ندائریگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کې دوه ټینګار کوي چې ټاکل شوی و د خاطرې پلار حلیم د شنبه په ورځ د کابل ښار په لومړی قضایي ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې دولس کلنه وه چې پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکې غنم رنګه خاطره وایي چې اوس مهال درویشت کلنه ده، خو له الوتي رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا ته دیرش کلنه چې وي. خاطره چې څلور کلنه لور یې له ګوتې نیولې او درې میاشتینه زوی د دې د مور په غېږ کې و، ویې ویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومته یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
لومړی
مې خپلې خواښې او بیا مې لورونو ته وویل، بیا مې درې ځلې دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه غندي او عامل ته سخته سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وایي په داسې مواردو کې د پرېکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم له دې نه.
د خاطرې د معلوماتو له مخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي څو کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي، دا به وروسته معلومه شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کابل کې د نن ورځې په چاودنې کې لږته لږه دوې ښځې وژل شوي دي او اتلس تنه نور ژوبل شوي دي. په ژوبلو کسانو کې درې تنه ماشومان او اته ښځې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي چې په دې چاودنې کې درې موټرونو ته زیان اوښتی دی چې په دغو درو موټرو کې یو د بهرنیانو دی او دوهم د ملکیانو. د دانش په قول همداراز ویل شوي دي چې دا چاودنه د هوایي ډګر د تلاشۍ په دروازه کې شوې ده. د دې پیښې معلومات به بیا هم د خپرونې په ترڅ کې وړاندې شي. ولسی جرګه غواړي د یوې پرېکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د ځړولو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. په همدې مهال د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی. په دې باب د سید کمال شاعرف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سور انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړی او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلی. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ور باندې بحث وشي.
اکثر تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیت لګېدلی، یا یو بل زورواکي خپل عکس په خپله ځوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل شوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
باید دا عکسونه ټول غونډ شي، ځکه چې د دې عکسونه بې ځایه استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زمونږ رئیس جمهور دی، د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه ترسرګو کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده، او وسلوالو مخالفانو ته په تیره اونۍ کې درنه مرجوب لاړولې ده. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
په هیواد کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له پیدا شوو ډیرو اندېښنو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جګړې په موسم کې وسلوالو مخالفینو ته درانده تلفات اړولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ممکن د روان جنگ له امله به د هیواد ځینې سیمې او ولسوالۍ سقوط وکړي. نوموړي وویل افغان ځواکونه کافي امکانات، همغږي او د خلکو پراخ ملاتړ لري او د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده.
د افغانستان هیڅ کومه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو لاسته سقوط ونه کړي. که کومې ستونزې ایجادېږي، طبعا موږ د ځواب قدرت او دفاع ښه توان لرو.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د هیواد په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، د وسلوالو مخالفینو 302 جګړه کوونکي وژلي او 340 نور یې د جنگ په ډګر کې ژوندي نیولې دي. ښاغلی صدیقي وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هیواد په نږدې لسو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، زابل او غزنی کې 140 ګډ عملیات کړی دي، او مخالفینو ته د مرګ ژوبل اړولو ترڅنګ د هغوی څخه د جنگ ډیری وسلې هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې وخت وسلوالو مخالفینو ته د پراخو زیانونو او د هیواد د امنیت په اړه څرګندونې کوي چې د پسرلي موسم له پیلېدو سره د هیواد په ګڼو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مخامخ جګړې پیل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له اټغر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده، حکومت ولې ورته پام نه کوي. حمیدالله وطنوال له اروزګان ولایت څخه لیکلي: له اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې د دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. یو بل اوریدونکی فهیم میدانی لیکلی دی چې باید دولتي چارواکي د خلکو ستونزو ته توجه وکړي او په خپل منځ کې اختلافات ایوي خواته پریږدي. غلام سرور خوشي له لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې په لوګر ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا یو څه بهتره شوی دی. لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت را رسېدلې چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. په کندهار ولایت کې یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د هو کسان له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو تښتولي و ډېر شتانه یې پرون خوشې شول. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دی. سپینمانی وایي چې د امریکا کومندوز واکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دی. د عراق پوز پرون شنبه ویل چې درې مادي ښار ته اضافي عسکر استوي. درې مادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د ترکی حکومت وایي چې د سوریه یو هیلیکوپټر ورسته لدی وشته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه ویل چې د دوی هیواد حکومت 200 بندیان بخښلی دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون شنبه په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه.
د کابل د پهبانو لسوالی یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اخطار پاڼې خپرې کړي او خلک یې ګواښلي چې په دولتي ادارو کې له کار کولو لاس واخلي. همکاري دې ورسره نه کوي او د امنیتي ځواکونو د جنازې مستدی هم نه ځي. د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې طالبانو دغه پاڼې تیرونه په پغمان کې د جماعتونو په دیوالونو پورې سرش کړي وي. اجمل تورمان په اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په ولایتونو کې د نامنیو په دوام وسلوال مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته یې ګواښ کړی چې له دولت سره همکاري ونه کړي. دغه ګواښونه په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوي چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پغمان ولسوالۍ د سیګونبد کلي اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شبنامه په دیوال کلک شوي وه او په لیکل شوي ول چا چې د پولیس ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پریشي.
د دغه کلي اوسیدونکي د شپې لخوا د طالبانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه خوغخته چې شبنامه پرې کړه شوی و. د دغه جماعت ملا امام له موږ سره خبرې ونه کړې خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو ګواښلي ول او دای هم دې کړي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي ادارو کې کار کولو ته مپریږدي. د له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. همدا موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کیښود. خاغلی صدیقي په دې اړه وویل
دښمن با وحشت با
دښمن ناوړه تبلیغات کوي. غواړي چې د شبنامو په خبرولو سره خپل ویره پټکړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي وایي چې ورته شبنامي په ساحلو او په شی کلو کې هم خبري شوې دي. خو د سیمه مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټکړي ده. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت ریاست دغه ولسوالۍ لارغندې سیمې څخه د حقانی شبکې د درې وغړو د وسلو دی ویډیو او انتحاری واسکټ د نیونی خبر هم ورکړیو.
تاسو زموږ شخلاص دی رادیو او ری ساعت 10 بجې او 3 دقیقې دی. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سرګونو کسانو سربیره د افغانستان ورغلیو لسکونو کسانو هم برخه اخیستې وه. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولې.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان اولسي تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته هم دغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی او دې غاړې ته هم دی. دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوی ده چې دلته کې په دې ډیورنټ لیک باندې با پاړه ځایونو کې دی چې کم دنو ګیټ ویز جوړی. نو موږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځنی پښتونخوا سیمې ته چې کم دنو فائدې ورسی، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې هم کېږي، داسې غونډې به په جلال آباد کې، داسې غونډې به په پکتیا کې او داسې غونډې به په پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوور خيجي من مجبور چې غږ پورته کو. کله چې یو شي زیات غږ پورته شي اتمن د هلاره مروزي هلاره مری غږ پورته کو او د غږ پورته کول کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهم ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه منګه یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغه سه د افغانستان پاکستان د اړیکو د خکېدو په حواله باندې.
د یادونه وردا چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله دغه سیمو څخه د بیکوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همدارس د پدې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیايي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننۍ چاودنې کې لشت لږه درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښ شزي او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د ژوند شیبي واوري.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي، په څه ډول یې ترسره کوئ، څه دودوئ او دا د څه لپاره ده دا رواج؟
ډېره زیاته مننه خور جانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، چې دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سناوی راولي یا په نور خادیو کې بیا دود کیږي، کروټو باندې اچول کیږي او بیا دود کیږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کیږي، مړی سپورته سي بیا دغه ناستو خزو ته دود کیږي د مړو په واسطه.
د نورو علاقو سمو کې چې موږ کورو هلته سپیلنی هم لوګی کوي یا یو بل ماده ده د بوربو په نوم، یعنی ستاسو په ولایت کې یوازې همدغه د مړو لوګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم مور سره استعمالوي؟
بخپل لغمان که خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سیا پاکی جامې سوغ واغوندي یا نوی ماشوم سی پیدا سی هغه ته دود کوي. مخکې سما څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې څوک نه جوړی یا مثلا په عامه اصطلاح یا څوک پیریانو نیولی هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، چې ګویا دا پیریان ته لرې سي یا یې مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي، دغه ماړو استعمالي. بیا کله چې دوی دغه ټولو کورنۍ ته دود کو نظر ورته واخیشت، بیا په ماړو باندې اوبه چې د کور خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپکی چې ګویا دلته کور هم نظر نسی، او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته نه ګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لګی کوي د نظر ماتول لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، په ماړو سره لغمان نه راوړم، کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بدو نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کاناډا څخه راغلم پسل یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تیرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم، او بالاخره زه به داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه و چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څه آن موجود و، په دې کې انسانانو ته اجازه ورکړه سوي د رښتیاو. د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې، د کندهار په موزیم باید واوري، موږ موزیم نه لرو، او زمنان د ځوانان لپاره یو تفریحګاه سي. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې شو کې، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړ چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکې کوي، او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوی ځای، او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر، او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل دي. دا می خپل ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلون دا والی سب دا پروګرام په تعقیب کې د دې څخه به شی او شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم، تاسو د اینو زیژنتون سره همکاري کړې ده، او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیژېدلی وي.
زه یو ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسای ولادي ډاکټر یم، نو د رخصتي ورځ ولاړم د شفاخانې نسای ولادي ورته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده، او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي، مریضان شو، ولې یو دوه مریضان مې ولیدل چې کوشنۍ په خپل لمن کې وتره کې و، چې کوشنۍ په خپل لمن کې پیچلی و، لاستیک مخ کې پیدا سوی و، د خپل پر ځکه ناشته کوشنۍ هم پیچلی په خپل لمن کې. نو مارتل توري یو کوشنۍ دی ولې په لمن کې پیچوره، کده نرسان وي، نرسان چې کوشنۍ نور کاوه، او نرسان ته مل چې تاسو کالي په واغونی نو دا خلص دي په دا یا خمزه کې باندې خدا بسنه بغلس، او هو ویل موږ شي نه لرو، موږ اصلا اضافي شي نه لرو چې موږ دا کوشنۍ په کښو پیدا به خپل کالي ور سره راوړو، او دې چې مل چې کالي یې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغه سپدا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې دغه یو کوچنی نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ و بې کالو، نو د هغه لپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د انجونو سره د لسم ولسم ولسم سنت انجونو سره خبرې وکړل چې تاسو خو خیاطي کوي به له هغه څخه خام مواد به زه در نیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کالي مې روشو چې سره کمی جوړ کړي د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کالي به څنګه جوړ سي نوزاد کالي په خیاط نه جوړي د نوزاد کالي داسې نه جوړي چې فیشني وي یا زیږي یا دغه بل قسم به جوړ سي هغه مې روشو دوی دا کار شروع کړي د آینو لسی اولین لسی چې د ابتکار په لاس کې واخیستي اکثر په خپله د کالي تهیه کړه بل دې چې زه خام مواد وکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی د کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ورسیږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې انجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم زه د خپله د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأت سوي دي با جرأت نه دي او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ. د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتوله یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دوی په ولایت وپیژني چې د ولایت څه شي دي او د والي څوک دي کوم مسؤلیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دوتوله دلته تقریبا د دروزرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي خبرې مې موږ زده کړلې د سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سره کوي په دغه ترتیب ویل کېږي داس وروسته تر هغه به مې والي صبر ته را دعوت کړي دوی به هغه وخت آماده و په جرجرات سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه چې دوی ګر سره یو جلا عضو وي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی تشکیل څه شی دی مصروفیت څه شی دی ولایت څه شی دی ښاروالي څه شی دی دا ټول به موږ ته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو بر تعلیمی ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مرا غوښته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری د اسول فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نو شه هغه بم شس په پسې وڅلويش د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخې کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعض شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي نو د دې لپاره چې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیت ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره موږ وسنر سره سره چې موږ ودې توې چې تاسو د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مور کړی او د وکاله کیږي چې دا کار کوم شاګردان ته ځان سره کښینی ته موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مور راپورټ کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وو ویل د ټاپ ولایت به مداوات کړل په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړې به مداوات کړې معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو تاسو به په کابل کې د باغ قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وی. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه په خپل موقعیت سره راښنه کړی ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمی رشیدی ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغی قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درشپیته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمیرل کېږي چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي وو، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د څنګ نه د خواجه سپا تر لمنه او چنډوله پورې رسېده. د هغه لخوا په کې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومو، خپل قاضی جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضي څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوې ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر یې لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د باغ د قاضی نوم د قاضی وی، د باغ قاضی بیا دن قاضی بیا امان الله خان نخرد کرده بی پس او زره امانی پیسه او زفت شده ایدی داود خان زفت کرده ایدی اغیه نه دمنده ای جورس و اغیه به چارتراشون لگیده لیوی خوست بیا که آرامی دی که نارامی دی، خب بیا باغ جور شو. اب دلته که ما احتا که نستل ایمه دلته سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلته دی دره بدون لاله دره بوتا گل لاله او دره دانه دقیقی دی دره دانه دقیقی دی او دره دانه بمن دره را روایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایدی. خب ما خیال داری که دره نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشه
ولی ورته تاسی غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورته اوتا کهی
خدا سی دی که پرسان ندی دلتا اورانی کهیدی گلان بیشتی ولی سوک ندی که دل وای که وای ما کوا داسی که
دقا قاضی سوکو
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پا دوره که به قاضی یا تجار در عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلیدی په جنگونو کار کړی دی باز بده چې پاچا شو عبدالرحمن خان بیا خوګری کې د تجار باندې چې پیسې نه درکو بیا گپ د قاضی او فیصله شو قضا نه د قاضی فیصله او فیصله کړی دی کې وای عبدالرحمن خان د پیسې درکه په شریعت ته قضداری کې پاچا یې که سلطان یې خو قضداری باز بده به خاطر چې دغه چی اقوایل شو به باغ لده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دینه خرس کلید
اغا وقتی تقریبا چی دای جوری ده دل تا چی شو کم بوتیو؟
بدم باید توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دینه لیلام شو دیگه درختانو بیا پاک شو دل تا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت نو که با قاضی
ولی لیلام که
دنه دا دایر خان پا دوره که دی اغیه اینه پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نبود اغیه پیسه کار لن خب یاد اغا درخت که نو درخت وی دنه ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس آخستی دیده دنه واسه ایتو که هم کار نکه یلا برای خدا دیده مرداسه چلیگی
لکه غلی فیض الله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نو موري هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دغه څه معلومات لرنه چې دا باغ قاضي ول د ډیره کې میلې کېږي یا هر څه چې میلې دا تاسو په کې چې چرګ میوا په کې میلې په کې د زرکان په کې میلې وي دا تاسو په کې میلې وي دغه څه خلک به شراتل به دې من چې کوی میلې کولې پهلوانی و دلته ورورټ توپنګ جنگی و دلته وروره کار جنگی و څه شي کې ده په کابل په کار کې بده منځخه کې پیسې دار سره و باغ یمغه په نام باندې باغ جوړ شو د اول شخصي و بالغ د حکومت د داوود خان په وخت کې به شاید د حکومت سوې
کغلی لال شاوی چې په اوس وخت کې د غباغ ته یا هم بیکار کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا د منګل دلته راغلی یاستو فونس په لاس دقیقې نه اوس زلم په تنګ سویرته پدغه وخت کې دا خلک راځي دا بعضی خلک چې بیکار دي په دا کورو کې له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راځي خونځګر شي بیرته دي خپل کورو یعنی باغ قاضي تقریبا له 15 تر 16 جربو مسته ولی په دې 16 جربو ډیر خلک را مخ کې سوي دي فرض کړه مکتب را مخ کې کړه درس دا کوڅه مخ کې سوي 15 جربو کې تلای
میر احمد یاد هم یو له غزوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه لمشرانو خبرې اوریدلې
مشرانو څه کیسه کوي چې د باغ چې وو اوله کې شخصي وو بیا غو نو سره فکر کوم دا سوي چې د دولت ول کې تولې د دې کې څونه وي هغه وه له غوونه ټول لیلم شنه د باغ په یو ډول منځل اړه دا غو نو سره بیا هڅه وشول چې د باغ راو راغول شو جوړ شو تر دې چې اوسنی حالت تر رسیدلې
د خغلیات په خبره چې کڅه هم اوس د باغ د کابل خاروالې لوري راغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي خاري فرهنګ په پام کې نه نیسی هغه وایي
خپل د دې باغ یا د ټولو باغونو په کابل کې ټولو میله زینو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشتري د شهروالۍ مسولیت ده چې دا باغ جوړ کړي وایره او هغه کم کارونه چې باید شي هغه پکې وکړي خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته ستونزه شته مثلا دلته خلک د ساتيري د فر راضي تفرید پر راضي دلته لوبې کوي ساتيري خو په برعکس کې د دې باغ په خلکو باندې کم حق جوړیږي هغه نه ادا کوي مثلا دلته خوراکو کې د خوراک شینم دلته گزار کی او به اوس کې هغه ګلاسونه بوتل نه دلته گزار دینه بغیر کوم زینو چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي مثلا ځنې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځن سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی د نه ویل کېږي د غزینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله زینو د ساتلو داسې ورته باغونو ساتلو هغه نشته دی نو د خاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د شهر خاروالۍ مسؤلیت دا چې باغ یې ورغو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د میز ځای نه دی بلکې دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلا بیلو تنکی ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده دوی وویل
دلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې
خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلک راځي او تفریح ته تفریح ځای دی سبای او هغه سبای ملازن هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي ورسره بیا هغه خلک راځي نو تفریح لپاره پر خپل او ول تجربه یا تل تجربه راځي هر رقم لوبه کې خلک ورزش ته راځي او کیک بوکس در دی او یو ورو ول تنه کیک بوکس دی همدا رشته نه راځي هر رشته نه راځي هلته ورزش کوي
نیم می نیم ده
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته
دلته کار کو
څه کار کې دلته
دلته روټ خرڅو کار بار کو هم مثال کې سات مې تیر کم خرابې مې کېږي
دلته خلک راضی چا کړ د پاره
هو هر وخت خلک راضی
تقریبا د ورځې په څومره کسان راضی
زیات راضی بشمار نه یو پیزه سپاکس ده نه پر د تر دې تو باندې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټوله فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمه ته به سیلانیان د چکر لپاره شي په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودا دي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پاک